لا غیر مې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې چې زه رضوان مرادی د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ایران کې یو ځل بیا د یو شمېر افغان زندانیانو د اعدام د ادعاو په اړه درته مفصل رپورټ لرو. نور خبري مسایل هم څېړو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلامونه مخارکلی کوم په مکړې مهمو سرخطونو ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال په اسلام آباد کې دی، څو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پاکستان او سیمې پر حالاتو وغږیږي. د اسرائیلو د پرونی پارلماني انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بلې دورې لپاره هم په واک کې پاتې کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل وروستي پریکړه لیک کې د شمالي کوریا لخوا د توغندي ازموینه غندلې ده. خبرونه واوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي مرستیال ډیوډ پیرس نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړی پرون له کابل اسلام آباد ته ولاړی. پیرس کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر یو شمیر نورو چارواکو سره د سولې د پروسې او له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله همکارۍ پر مسلو خبرې وکړي. د امریکا د ځنګړي استازي مرستیال په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هغه راپور په کلکه رد کړ چې ویلي وه په کابل او هرات ولایتونو کې د کورنۍ بې ځای سویو کډوالو په کمپونو کې ولس تنه د یخنۍ له امله مړه سوي دي. په مړو کې یولس تنه ماشومان ښودل سوي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې او بیړنۍ حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلام سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور بیا اساس وبله او ویل چې د دوی د احصایو له مخې یوازې یوه ښځه او یو ماشوم د یخنۍ له امله وژل سوي دي.
دا بیخی حقیقت نلری. من ورزم موج د عودت مهاجرین برابری که اغا تماسونه چی درلو داری اغام نامنی دا خبره دیده دیفاره چی هره ورز دقا کمپونو که غیزایی غیر غیزایی مواد بشوکیشی.
اخوا په کابل کې د بيځای سوي خلکو د یو کم څوتن اوسیدونکو ازادي رډو ته تایید کړ چې یوازې د دوی په کم کې سړې هوا څو ماشومان وژلي او سربیر پر دې بیلابیل ناروغي هم رامنځته کړې دي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنې دوه پولیسو وژل او یو تن ټپي کړ. د هلمند د امنیت قمانداني د همغږی مرستیال محمد اسماعیل هوتک وایي دا چاودنه تیر ورځ په یاد ولسوالۍ کې د پولیسو پر ګزمې وسوه. د نوموړي په وینا د دې بمی چاودنې هدف د ناوی ولسوالۍ امنیت قمندان حاجي احمد شاو. طالبان د دې پېښې مسؤلیت منلی او دوی هم د دوو پولیسو د وژلو او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کوي. او د هم د سپورت د نړۍ څخه د کابل کندوز بازان کرکټ ټیم نن سهار د کرکټ لوبو لپاره عربي متحده امارات ته روان سو. د افغانستان په کرکټ بورډ کې د کورونی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزی ازادې رډیو ته ویل د افغانستان په استازیتوب دا ټیم به د روانې میاشتې په 15مه نیټه خپله لومړۍ لوبه د لوبو په لومړۍ ورځ د پاکستان د پنډی له تلها ټیم سره وکړي.
دغه لوبډله چې د کابل کندوز بازان یا کابل کندوز ایګلس ورته وایي ګډون کوي په ډی پی ایل کې. ډی پی ایل یعنی ډیزرو پریمیر لیګ په دوبی کې یو لوی ټورنمنټ ده چې دو دېرش لوبډلې پکې ګډون کوي. له مختلفو هیوادونو نه ورته نور ټیمونه هم راځي، البته د نورو هیوادونو ولایتي لوبډلې دي.
د دغه ټیم روزونکي عزیز الله فضلی او مدیر نورالم فرید له ملي سوداګرو مننه وکړه چې په مالی برخه کې له دوی نه ملاتړ کړی دی. د هم د سیمې او نړۍ څخه د اسرائیل د پرونی پارلماني انتخاباتو لمړنۍ او غیر رسمي نتیجې ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بلې دورې لپاره هم په واک پاتې کیږي. د اسرائیل ټلویزیونونو ویلي چې د نتنیاهو په مشرۍ د لیکود او اسرائیل بتنو ګوندونو ائتلاف د پارلمان له 130 څوکۍ څخه یوازې 13 ګټلې، چې دا د پریکند اکثریت لپاره 11 څوکۍ کمې دي. بنیامین نتنیاهو خپل پلویانو ته ویلي دی به یو پراخ بنسټه حکومت تشکیل کړي. نوموړی پرون د خپلې رایې د ورکولو پر مهال داسې وویل: د ویل هر څه نمخ کې داغه چیلنجونو په وړاندې چې موږ ورسره مخامخ یو کلک امنیت ته او لمړنی چیلنج چې الله هم پر ځای پاتې دی هغه د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران منع کول دي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي. د یو تلویزیوني نطاق په مشرۍ د اسرائیل د منځلارو ګوند په حیرانوونکې توګه په دې انتخاباتو کې 900 ګټلې دي. د یهودانو د کور په نامه سختدریزه ملي ګوند یوازې 1200 ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې د اسرائیلو د انتخاباتو رسمي نتیجې نن اعلان سي. په اردن کې خلک نن په انتخاباتو کې چې اخوان المسلمین او د اپوزیسیون نورو ډلو تحریم کړي ګډون کوي. د اردن پاچا عبدالله وایي دغه انتخابات د ډیموکراسۍ پر لوري د هغو تدریجي اصلاحاتو لپاره حیاتي دي چې د په سیمه کې 2 کاله مخکې د عرب پسرلي له پاڅون سره پیل کړي دي. اخوان المسلمین چې د اردن لویه سیاسي ډله ده او د حکومت نور مخالف ډلو د انتخاباتو د قانون په وړاندې د اعتراض په توګه دغه انتخابات تحریم کړي دي. دوی ادعا کوي چې دغه قانون د سیاسي ګوندونو په بیه د قومي مشرانو رژیم ته وفادارو کسانو د وفادارو کسانو ګټې پالي. له انتخاباتو مخکې راپورونه وایي چې په پراخه پیمانه رایې په پیسو اخیستل سوي دي. د اردن د 150 کسیز پارلمان لپاره 1400 زیاتو کسانو ځانونه تر 1400 زیات کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د اسلام پالو له تحریم سره سره د اردن د 3 میلیونه مستحقو رای ورکوونکو شاوخوا په سلو کې اویا یې خپل نمونه لیکلي او د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي. د بشری حقوقو او لټرالیزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنر بن ایمرسن به رسمان پر ملکانو د بی پلوټ الوتکو د حملو د غیظ پاړه څېړنه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د کمشنر دفتر د سشنبه پروس په یو بیان کې ویل چې ایمرسن به د پنځشنبه پروس دغه څېړنه پیل کړي. ویل سوي چې په دې څېړنه کې به د ملکی تلفات پاړه د رښتینی شواهدو پر جدي څېړنې تمرکز کیږي. ایمرسن به وروسته خپل سپارښتنې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او دولتونه به مکلف ګڼي چې په خپله په دې اړه چې آیا دغه سي حملې قانوني او مناسب دي اغیزمنې او بې پرې څېړنې ترسره کړي. د بی پلوټ الوتکو حملې په وروستۍ څو کلونو کې په لانجمنی مسلې تبدیل شوې دي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه حملې د تروریستانو د مشرانو په وړاندې اغیزمنه وسله ده. خو یو شمېر لویدیز فعالانو د پاکستان سیاستوال د بی پلوټ الوتکو پر حملو انتقاد کوي او وایي چې په دغه حملو کې ملکیان وژل کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل وروستي پریکړه لیک کې د شمالي کوریا لخوا د توغندي ازموینه غندلې ده. د پریکړه لیک د شمالي کوریا د یو شمېر چارواکو پر سفرونو بندیز لګوي او پر اساس یې دغه کمپنیو پانګې کنګل کیږي چې په تیر دسمبر میاشت کې د شمالي کوریا د توغندي د ازموینې په مسله کې ښکیل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې چې له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. د پتیرو څلور کلونو کې لومړی ځل دی چې ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه سختوي. شمالي کوریا بیا سمدستي د پریکړه لیک رد کړی او ویل دي چې د هیواد به خپل پوځي او اټومي فعالیتونه پراخ او چټک کړي. د خبرونو پای.
ل قسیم سولامل څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. ل بیړنیو حالات سره د افغانستان د کمیټه وای چې د بخن د نړیوال سازماندار ریپورت اساس به اساس دی چې وای یو شمیر به وسې کسان په کابل او هرات کې د سړی حواله عمله مړ شوی دی.
دا موږ نه مانو چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی.
د پکتیا ولایت خون کې وای د پوهن ریاست چارواکي د شخصي کاروبار لپاره دوی ماشونه نه ورکوي او زندوي. د پکتیا د استادانو د ستونزې پر اهم رپورت اوریدل شي. د هرات د ولایت شورا مسؤلانو ایران په ورسې یو میاشت کې د شلو په شاوخوا کې افغانان چې د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو اعدام کړی دي. د نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوري.
خلک ګومان کوي چې کوم چای ډیر قیمت دی نو هغه خدای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستي انټرنیشنل په یو ریپورت کې په کابل او هرات ولایتونو کې د بیزه شو او کډوالو په کمپونو کې د 1200 د مړینې خبره کړې. هغه څه چې د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو کمیټې په بشپړه توګه ردوي. په دې اړه سیف الله څنګه ریپورت لري.
که څه هم چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر اوولس ښیي او وایي چې یوولس یې یوازې ماشومان دي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره دا شمیر له حقیقت لرې بولي او وایي چې له دوی سره یوازې د یوې زړې ښځې او یو ماشوم د مړینې پیښې ثبت شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې او بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور له رښتیا لرې دی او د دوی او ځینو نورو ادارو سروېګانې د دومره شمیر تلفاتو ښکارندوی نه دي.
دا موږ نه منو چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی. دا د موږ لخوا هغه کمپونه چې سروې شوی دی، ارزیابي شوی دی، دا بیخي حقیقت نه لري. نن ورځ هم موږ د عودت مهاجرین برابري کې هغه تماسونه چې درلودل هغه هم نه منو. دا خبره د دې دپاره چې هره ورځ په دغه کمپونو کې غذایي غیر غذایي مواد ویشل کېږي.
ښاغلی سیاس همداراز زیاتوي چې په یو شمېر بې ځایه شویو مرستې ویشل شوي او په نورو یې هم د ویش لړۍ دوام لري. هغه څه چې د امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې فعالانو او د بې ځایه شویو کډوالو استازو په خلاف نظر ورکړی دی. د افوی په نړیوال سازمان کې داسې پیسفیک برخې مرستیالې پولیتروس کارټ په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانانو مړینه هغه تراژیدي ده چې مخنیوی یې کېدای شوی، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په کمپونو کې د دېره سلګونو زرو خلکو لپاره د ژمنیو مرستو په رسولو کې بې نظمۍ شوي دي. په کابل کې د حضوري چمن تر څنګ د کابل نندارې کمپ او د کابل په کارتینو سیمه کې ملي بس کمپ هغه دوه کمپونه دي چې اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت او چارواکو څخه شکایتونه کړي او له هیڅ کومې حکومتي ادارې نوم نه دی اخیستی چې له دوی سره دې مرستې کړي وي.
دا د پارلمان وکیلانو ته زه وایم چې هیفي دغې ښځو چې دې ته وخت ورکړی په پارلمان کې کېنولي، هیفي دې سړي چې دې ته جګ جګ غږېږي ولې یو ورځ دې ته ما وانورې د منګار وخت داسې غوږ په ګوش په آواز ناست یو چې دې دوی چې یو غریب سړی نن مړ شو تر څو پورې به موږ خپل دا مړي څو وارې د پارلمان کوڅې ته مړي د پارلمان کو هغه وکیلانو کورونو ته هم ګزار کړي دي. درې کسانه فالج واري شپږ کسانه ماشومان مړه شوي.
ما اوس خپله ښځه د زړه بیماره ده، هغه تلې د پېښور د علاج لپاره، دغه علاج لپاره دې خلکو چنده راته راټوله کړه او خپله ښځه مې بولې د پېښور. حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ ته مځکه راکړي، موږ ته جای راکړي، موږ ته داسې جایسو
پنځه دقیقو کې د ما د لاس مات سو د پښه مې ماته سوله موږ سره خبرې راکولې په دې سترګو کې راچولې موږ ورته دا نه منو.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د کډوالو د راستنېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې څه باندې 15,000، WFP څه باندې 5,500 او له طبیعي پیښو سره د مبارزې او نورو ګډو حکومتي ادارو څه باندې 4,000 کورنۍ سروې کړي چې له هغې ډلې 850 کورنیو ته د WFP لخوا مرسته رسول شوې ده. که چیرې 850 کورنۍ له پورتنیو شمیرو سره مقایسه کړو نو د دې ښکارندوی دی چې 10% کې هم د دغو بې ځایه شوي او کډوالو لپاره مرستې نه دي رسول شوي. ستنګ زې ازادۍ رادیو کابل.
د پکتیکا ولایت خون کې وای د په هن ریاست چارواکي د شخصي کاروبار لپاره د دوی ماشونه ګرځوي او زندوي. خو د په هن ریاست چارواکي وای د خون کو ماشونه د تخنیکی ستونزو له وجې زندیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات لسیمه د ازادۍ رادیو د خبريال داود تپان پر رپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت خون کې شکایت کوي چې لڅو میاشتو رئیس ماشونه نه دی ورکړل شوی. دوی وای په دې نه پويږي چې د دوی ماشونه د څه په خاطر ګرځول شوی یا ځنډول شوی دي. خو د پکتیکا په هنري ریاست چارواکي وای چې دوی د استادانو د ماشونو د توزیع ستونزې سره مخ دي او د یاد ستونزې د هواري په موخه له مرکز کابل سره اړیکې ټینګې کړي او د استادانو شکایتونه تر مرکزی ادارې رسولې دي. د پکتیکا خون کې وای چې دوی ته لوړاندې هم ماشونه په ځنډ ورکول کېدل او د پوانی ریاست چارواکو یاد ستونزه ته جدي پام نه دی کړی. د پکتیکا ولایت څو ښوونکي
موږ نه پېژو چې زموږ ماشونه په څه علت باندې ځنډول کېږي. ښه موږ دا د میزان عقرب قوس دا د درویو میاشتو ماشونه هم نه دی اخلي چې ورسو مستوفي نسته. مستوفي یو څه وایي، د محاسبي مدیریت یې بل څه وایي، ریاست بل څه وایي، مرکزي مدیریت مو ده. د ښوونکو دپاره هېڅ سهولت نسته. نور سهولتونه مو ښوونکي نه غواړي، خو ته نه هغه ماشې په وخت باندې شي ورکولی دوی به خوشحاله.
درې میاشتې او څلور میاشتې کېږي چې په شرنه کې استادانو ته ماشونه لا نه دي ورکړل. باید معلم ته خو اکله نه هغه ماش کې نه اضافه کېږي، هغه ماش خو باید خپل ټیم باندې ورکړل شي. د معلم د ماش په رابطه موږ څه وایو؟ ریاست معرف سره خبره کړې ده. ریاست معرف موږ ته چې موږ مستوفیت ورغلو، مستوفیت دا نه اجرا کوي چې مستوفیت ورشي. مستوفیت بیا دغه پلټول په معرف باندې ورشي، یو تر اوسه پورې ماش نه درک رسوي.
د پکتیکا ځینې ښوونکي چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي د یاد ولایت د پوهنی ریاست چارواکي په اداري فساد تورنوي چې د دوی په پیسو شخصي کاروبار پیل کړی او په دې خاطر د دوی ماشونه ځنډوي. د دې ولایت ښوونکي دا هم وایي پوهنی ریاست چارواکي د دوی ستونزو ته پام نه کوي او نه له دوی سره ژمنه کړې چې دوی ته به ماشونه کله ورکړي. خو د پکتیکا پوهنې رئیس عطا محمد کانې بیا وایي د استادانو د دې ستونزې د هواري په موخه یې جدي ګامونه اخیستي. نوموړی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي وخت کې به ښوونکو ته د معاش ورکړې لړۍ پیل کړي. ښوونکي د پوهنې رئیس کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خپلو او وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې په زندانونو کې د شکنجو په اړه د پورته شو اداو او د دې اداو د څېړلو په اړه د ولسمشر لخوا د یو پلاوي د ټاکلو په اړه مقالې خپرې کړې دي. نسیم شفق د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره خپل مطالب د افغانستان په زندانونو کې د شکنجي او په دې اړه د څېړنو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا د ګومرل شوي پلاوي مسالې ته ځانګړي کړي دي. ملي بابر غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې دا پلاوی د ولسمشر کرزي لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور له خپرېدو وروسته ګمرل کیږي چې ویلي دي د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې شکنجي ډېری دي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې په دې پلاوي کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي همغړیتوب لري او د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت په زندانونو، سارنځایونو او توقيف خانو کې به د شکنجه مسأله وڅېړي. ملي باور په خپل سرمقالې کې پښتنه کړي چې د افغان زندانونو ستونزې څنګه حل کېدای شي. دا ورسپانه هم دې پښتنې ته بیرته ځواب ورکوي او وایي کچېره د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې ستونزې او شکنجه وي نو لازم نه ده چې بهرني ځواکونه بنديان افغان حکومت ته وسپاري. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم همدې مسالې ته اشاره کړي او د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیضی له قوله یې لیکلي چې د افغان زندانونو په اړه د آیسف سرګندونې غیر مسؤلانه دي. په دې اړه مطلب کې خل شوی چې آیسف هر اونۍ د افغانستان له زندانونو څخه لیدنه کوي او هر ځل یې د زندانونو وضع ښه او مثبته ارزیابي کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې افغان حکومت تل د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د بشري حقوقو د ادارو استازو ته اجازه ورکړي چې د بندیانو وضع وڅېړي. هیواد دولتي ورسپانې هم خپل مهم مطلب په زندانونو کې د شکنجه د سیړلو لپاره د ګمرل شوي پلاوي په اړه لیکلای دی. د ورسپانې لیکلي چې د پلاوي په زندانونو او توقيف ځایونو کې ټول هغه موارد په جدي توګه وڅېړي چې د یونما په راپور کې ورته اشاره شوې او د بندیانو شکنجه بلل شوې ده. هیواد لیکي چې د پلاوي په زندانونو او توقيف ځایونو د هر اړخیزې سیړنې نه وروسته په دوه اونیو کې خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې ولسمشر کرزي یو ځل بیا د بګرام زندان د بشپړ سپارلو غوښتنه وکړه لیکلي چې افغان حکومت ته د بګرام زندان په بشپړ سپارلو کې هر ډول خنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ بدګماني رامنځته کړي. دا ورسپانه د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبرې شوی اعلامیه پر اساس وایي چې ولسمشر کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي لمرسیال ډیوډ پیرس سره لیدري او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې باید ټول هغه بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې دا مهال بهرنیو ځواکونو سره دي.
د هرات د ولایتي شورا مسؤلان وایي ایران په وروستۍ یو میاشت کې د شلو په شاوخوا کې افغانان چې د غوریان ولسوالۍ اوسېدونکو اعدام کړی دي. دوی وایي همدا اوس په ایران کې د 5000 په شاوخوا کې افغانان بندیان دي. پر 200 د اعدام حکم صادر شوی دی. فرهیواد په ریپورت لري.
هر کال په زرونو افغان ځوانان د بیکاری او ضعیف اقتصاد له کبله د کار موندلو او ښه ژوند په هیله ایران ته پناه وړي. ایران ته له رسېدو سره او یا هم سمدا وروسته د مسافرۍ ژوند د ایران په زندانونو کې پایلوي او له هغوی څخه ګڼ شمېر یې ادامېږي. د راپورونو پر اساس اکثرا له ایران سره د همسرحدو ولسوالیو افغان ځوانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. تیره میاشت د هرات د غوریانو ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي په ایران کې د څو کلونو بند څخه وروسته د دې هیواد د حکومت لخوا اعدام سول. اتیا کلن نور محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې څلېرویشت کلن زوی یې د ایران د حکومت په امر اعدام کړل سو. دغه موسم سړی نه یوازې د خپل زوی د مړینې په درد سوځي، بلکې د دغه ژوند کې تر ټولو سخته تراژدي دا ده چې ایران یې د زوی مړی په لاس نه ورکوي. نور محمد وایي
زما زوی خبرو چې اعدامېږي، له زندان څخه یې له خپلې مور مېرمنې او خسر سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، ټولو ژړل. هغه ورته وویل مه ژاړه، تر هغې چې دی اعدامېدی خسر د زندان دروازې ته ولاړو. د ایران حکومت یې مړی نه دی راسپارلی. له زوی څخه مې دوه څلور کلن او یو اووه کلن زوی پاتې دي.
نور محمد زیاتوي هغه د کورنۍ تر ټولو مشر اولاد و. زه اوس د خپل زوی د فاتحې او د قرآن شریف د ختم لپاره پیسې نه لرم. زه دوه ماشومان لرم. اوس مجبور یم چې په دغه عمر خپلو ماشومانو او د هغه یتیمانو ته ډوډۍ پیدا کړم. نوموړی وایي ایران د بشر ضد دی. زما زوی شهید سو، ولې چې هغه د خپل جرم سزا لیدلې وه. څلور کاله یې په زندان کې تیر کړل. د غوریانو د ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی صادق وایي د ایران حکومت د هغه د اکازوی چې دیرلس کلن و د مخدره موادو د قاچاق په تور زندانی کړی و. هغه شل ورځې وړاندې په زندان کې د څلورو کلونو بند څخه وروسته په دار وځړول سو. دی وایي
و داسنې دستګیری 13 ساله بوده.
زما د اکازوی د ایرانی پولیس لخوا د نیولو پر وخت دیرلس کلن و. د هغه عمر د اعدام نه و. وروسته له دې چې څلور کاله په زندان کې تیر کړل، د ایرانیانو لخوا په دار سو.
صادق وایي د ایران له حکومت څخه یې د خپل د اکا د زوی د مړې غوښتنه وکړه، خو د ایران حکومت د مړې د سپارلو لپاره د ډیرو پیسو غوښتنه وکړه چې اکا یې نه درلودلې. د غوریانو د ولسوالۍ په ګاونډ کې یو بل افغان حمیدالله محمدی د ایران د حکومت لخوا د افغانانو پر اعدامولو انتقاد کوي. دی وایي د ایران حکومت پرته له دې چې د افغانانو پر خلاف جرم ثابت کړي د اعدام حکم پر کوي. نوموړی زیاتوي
قانون ناجوان مردن ایران به سر افغانستان
د ایران ناجوان قانون په تیره د دې هیواد په ګاونډیو ولسوالیو کې د اوسیدونکو افغانانو پر خلاف چې د کار لپاره ایران ته ځي تطبیقیږي. ایران دغه افغانان د مخدرو موادو د انتقال په تور بندي کوي او وروسته یې اعداموي او کورنیو ته یې جنازې نه سپاري. کله کله د ایران حکومت افغانان په دې پلمه چې مخدر مواد ورسره دي د ټوپک په ډزو وژني، او که مخدر مواد ورسره نه وي نو د پنځو کلونو لپاره یې زندانی کوي او وروسته یې اعداموي.
د هرات د ولایتي شورا استازي ډاکټر نذیر احمد حیدرزاده وایي د هغو راپورونو پر اساس چې دوی ته رسیدلی دي، تیره میاشت د غوریانو د ولسوالۍ اولس اوسیدونکي د ایران د حکومت لخوا اعدام کړل سول. نوموړي زیاتوي له 500 څخه زیات افغانان د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. له هغوی څخه د 2500 زندانیانو دوسیې لاین حل دي. هغه کسان چې دوسیې یې لاین حل وي هغوی په اعدام محکوم کیږي. نوموړی زیاتوي
گزارش کې موږ دلته تقریبا بین 15 تا 17 نفر
د هغه راپورونو په اساس چې موږ تر رسیدلې دي، تیره میاشت د غوریانو د ولسوالۍ له 15 څخه تر 18 اوسیدونکي چې د ایران د حکومت لخوا پر اعدام محکوم شوي و اعدام کړل شول.
په هرات کې د ایران د کنسول کارکونکي په ایران کې تیره میاشت د افغانانو د اعدام له مسالې څخه به خبري شي. په هرات کې کارپوهان وایي چې په ایران کې افغان اتباع په داسې حال کې په اعدام محکومیږي چې هغوی ته د خپل ځان څخه د دفاع کولو شرایط نه دي میسر. یو کارپو ولی محمد حدید پکتین وایي په ایران کې د افغانانو د اعدامولو په برخه کې له عدالت څخه کار نه اخیستل کیږي. نوموړی زیاتوي
افرادی که از افغان ها در ایران اعدام میشن،
ایرانی مقامات په تیر بیا هغه افغانان چې په اعدام محکوم سی وی هغوی ته د خپل ځان د دفاع لپاره زمینه نه برابروي. د ایران قضایي موسسه پرته لري چې د تورونو افغان زندانیانو دفاعیت واوري هغوی زندي کوي.
په ایران کې د افغانانو د اعدام خبره نه ده. لکه لونه راهی سیګان شمیر افغانان په ایران کې د بیلابیلو جرمونو په تور زندۍ سوی دي. د بشري حقوقو بیلابیلو ډلو په ایران کې د ایرانیانو لخوا د افغانانو د اعدام پر خلاف انتقادونه کړي دي.
د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې ورځ تر بلې هوا سړیږي، د سون د لرګیو بیو تر پخوا ډېره شوې ده او نور هم لوړیږي. دوی وایي اوس لا هم د سیمې ډېر نادار اوسیدونکي د ځان تودولو په موخه په کورونو کې کڅوړې او پلاستیکونه سوځوي. زموږ همکار سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
د زابل اوسیدونکو وایي چې د سون د لرګیو او ګازو بیه لږ نوره هم لوړه شي، نو د دغه ولایت ډېری کورنۍ به د کاغذونو او زړو ټوکرونو سوځولو ته مجبوره شي. دوی وایي د تیر په پرتله اوس هم د تیلو، ګازو او لرګیو بیې ډېرې لوړې شوې دي او ورځ تر بلې پسې لوړیږي. د دوی په خبره اوس لا هم د دغه ولایت ډېری کورنۍ چې د لرګیو او ګازو اخیستلو وس نه لري، د ماشومانو د تودولو لپاره په کورونو کې کاغذونه او زاړه ټوکرونه سوځوي. دوی وایي دولت ته به داسې لار نه وي معلومه چې د سون د موادو لوړې تللې به یې بېرته راټیټې کړي. د محمد اصغر په نامه د زابل یو تن اوسیدونکی یو له هغو کسانو څخه دی چې یخ ځورولی او لوړو نرخونو حیران کړی دی.
تیل ډېر ګران شوي دي، لرګي ډېر ګران شوي دي، دا شیان ټول ګران شوي دي. دا د زمین په خاطر که د خلکو ګراني جوړ کړی دی، پښتانه نسته، ښاروالي پر ګرځي نه.
زابل یو بل اوسیدونکی په دغه ولایت کې د سون د موادو د بیو د لوړېدو لامل له نورو ولایتونو څخه د لرګیو د راوړلو بندېدل او دلته ورته د خلکو د اړتیاو زیاتېدل بولي.
زما نوم بادامي اغه ولا شان بیخي ډېر ګران شوی دی، خوله ولاکه په پوري کېږي، خو ولایتو څخه لرګي باندې له ولسوالۍ څخه لرګي باندې دلته سپراته دي، هغه ګران کړي دي.
د نصیب الله په نامه د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې ځینې کسان اوس هم د زیات یخ او ګرانو لرګیو له امله خپل ماشومان په کاغذونو سوځول او تودوي. دی وایي که د سون د توکو بیې نورې هم لوړ شي، نو ډېرې نورې کورنۍ به یې هم د اخیستلو وس ونه لري. د ده په خبره ښاروالۍ باید د نرخونو لوړېدو ته پاملرنه وکړي.
ډېر خلک داسې دي چې د لرګو وس نه لري، ډېر بد زمی دی، داسې خلک شته چې د ګاز وس نه لري. دی غریب روزانه کې 300 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، خپل کور نس په ساتلی، نو دی به لرګي وشان. نو له کومې خوا کې موږ د ښاروالۍ څخه دا ته وکړو لرو ښاروالۍ یو هیئت ورته تعین کړي، وروایستي پر دا دوکاندارانو باندې ګرځي، یو څو ورځې جرمانه کړي دا دوکانداران، بله ورځ به هر شی په هغه نرخ ښاروالۍ نرخ ور.
د زابل ښاروالۍ د جواز مدیر سلیمان زی رښتین هم مني چې د سون د موادو نرخونه لوړ شوي دي، خو وایي دا کومه نوې خبره نه ده، ځکه هر کال داسې کیږي. دی وایي دوی به هڅه وکړي چې په دوکاندارانو او لرګیو پلورونکو باندې د نویو مناسبو نرخونو پاڼې وویشي.
حقیقت دا خبره چې سږ کال شان ډېر ګران شوي دي، لکه پټرول، ډیزل، لرګي، د سون توکي، ګاز، دا ټول ګران شوي دي، ځکه چې دا په ځمې کې هر کال په ځمې کې شان ګرانېږي. موږ بار بار دوی ته قیمتونه ولېږلي دي، خو بیا هم موږ به د دغو لپاره
زابل د افغانستان له سړو ولایتونو څخه دی چې د ژمي په شپو ورځو کې پکې زیات وخت د تودوخې درجه تر صفر ټیټه وي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانانو لپاره اجتماعي او انکشافي خیریه ټولنه پلان لري چې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې د فساد پر ضد د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي. په دې اړه له ننګرهاره شاه محمود شینواري رپورټ راستولی.
د افغانانو لپاره اجتماعي او انکشافي خیریه موسسې له خوا د سې شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې یوه غونډه جوړه شوې وه. له دې غونډې څخه موخه د توانمندۍ په نامه د هغې پروژې پرانستنه وه چې له مخې به یې د اداري فساد پر ضد مبارزه، بشر حقوق، عدالت ته لاسرسی، د سولې ټینګښت او د کورنیو شخړو له منځه وړلو په برخه کې به کار کوي. د دغې خیریه موسسې مشر محمد آصف صافی وایي دوی په پام کې لري چې د ګرځنده ټیمونو، رسنیو او د اعلانونو د زړولو له لارې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د پرتو سوزو د حل په برخه کې ولسونو ته عامه پوهاوی ورکړي.
موږ عامه پوهاوی هم لرو او میډیا د لارې هم اشتهارات موږ دغه کوو، په ښارونو او په چوکونو کې موږ هم بینرې به هم نصبوو، پوسټرې به هم دغه کوو. د دې لپاره موږ وسط پوره بنیادي طور سره موږ کار شروع کوو انشاءالله. دا چې دې کې رول ځوانان دي، ټول مسلکي خلک دي، او مقصد دا ده چې موږ به دې سره ریاستونو سره یو ځای کار کوو، د کلیو خلکو مالکانو جرګې سیستم کې موږ کار کوو چې هغې ته دغه کېږي. ده بل په کو ولسوالیو کې سی ډي سي شوراګانې چې کوم دي د عامه پوهاوي دپاره کار کوي، موږ هغې سره یو ځای کار کوو او هغې ته به موږ خپل نظریات وړاندې کوو چې دغه طریقه باندې د ملت او د افغانستان دپاره فایده نشته په دې طریقه باندې.
نوموړی وایي چې دوی هرې برخې لپاره ځانګړې تګلاره جوړه کړې چې پلي کېدو سره به د اداري فساد مخه ونیول شي. بلخوا د یادې غونډې ګډونواله او د ننګرهار دولتي شورا استازي نیلوفر عزیز وایي چې په ننګرهار کې اداري فساد هغه ستونزه ده چې د نارینه و تر څنګ ښځې هم متضرره کړې دي.
نن سبا د موږ د نږدې یوه خور چې هغه خوښتل چې خپل هغه نامزدي فسخه کړي، یعنی فسخه نامزدي کړي، کله چې هغه تلې ده او عدلي ارګانونو ته یې هغه کړې ده، هغه ونه د پیسو غوښتنه کړې ده. دا یوه لویه بېلګه او نمونه ده. همداشان موږ په سلګونو خویندې لرو چې راځي ولایتي شورا ته مراجعه کوي او خپل شکایت پاڼې موږ ته لیږي او راوړي وړاندې کوي چې موږ د هغه په برخه کې په واقعیت هلې ځلې کړې دي. او منډې
له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې هڅې روانې دي، خو د دې پراخو غونډو سره سره د اداري فساد په برخه کې افغانستان په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرام هم لرو، خو اوس لسنیمه بجې شوې دي. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګلي استازي مرستیال ډیوډ پیرس په اسلام آباد کې د څو هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پاکستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د بخښنې د نړیوال سازمان هغه راپور په کلکه رد کړ چې ویلي و په کابل او هرات ولایتونو کې د کورونې بې ځای سویو کډوالو په کمپونو کې ولس تنه د یخنۍ له امله مړه سوي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمې چاودنې دوه پولیسو وژل او یو تن یې ټپي کړ. چارواکي وایي چې دا چاودنه تېره ورځ په یادې ولسوالۍ کې د پولیسو پر ګزمې وسوه. د کابل کندوز بازان کرکټ ټیم نن سهار د کرکټ لوبو لپاره عربي متحده امارات ته روان سو. د اسرائیل د پرونی پارلمان انتخاباتو لمړنۍ او غیر رسمي نتیجه ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بلې دورې لپاره هم په واک پاتې کیږي. اخوا په اردن کې خلک نن په هغه پارلمان انتخاباتو کې ګډون کوي چې اخوان المسلمین او د اپوزیسیون نورو ډلو تحریم کړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل وروستي پریکړه کې د شمالي کوریا لخوا د توغندي ازموینه غندلې ده.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. تاریخ تیر شوی خوړه کوم سی ستونزې رامنځته کوي؟
کاغذي ډبې چې دغه شو دی اخلو، خو په تاریخ باندې خمنګ وګوره نه پیږو.
ماشومان په مریضانی کې بیا دلته 200 نمونه ډاکټران پکې دي چې دا پلانکای مرز او دا پلانکای مرز په ساتم دغه تاریخ تیر شانو کې.
فاتحه یو نور مراسم ته د ماشومان بیول څنګه دی؟
یو غری و رامنسته شي چې ماشومان کله یو خنځی بیل خواته کسیږي سره خبرې کوي.
تمثیلی ټوټه هم چمتو شوی، زموږ ملتیا وکړئ. درمن اوریدونکو، ځینې اخواړه چې له بهر ملکونو څخه راځي یا هم په هیواد کې جوړیږي، لکه په قطۍ کې شدې، مستې، کوچ، رب او ډیر نور خوراکي مواد ځانته ټاکلې نیټه لري. که یو وخت تیر شي خرابیږي، بیا نو هماغه وي چې خوړلي خلک له بېلابېلې سي ستونزو سره مخ کوي. له څو تنو څخه به واورو چې د دوی په سیمه کې کوم تاریخ تیر شوي خواړه خرڅیږي او دوی ولې اخلي.
په پسکوټ کې زیات لیدل کېږي. پېښه شوې ده چې په کندهار ولایت کې لسه منایک داسې مرضی پیدا شوې چې هغه عامل یې چې ډاکټرانو دغه کده دا تاریخ تیر شو خوړو سو
شودی اخلو کاغذی ډبی چې دغه شودی اخلو خو په تاریخ باندې خمنګ وګوره نه پیګو وادرې نو که توکل په خدای خبره ده که خو او کباله وکاره قلمی دغه جاته به خیر چا فکرم نه یو بیا چې فکر شي اکثریت خلک نه پیګي
ما ورو شودی وړې هغه چې مالته پاکټ خلاصو لغه مستی وي مستی شوی وي ټوله له خراب ځان مستی شوی ټوله په ساتم دغه تاریخ تیر شانو کې
نو مونږ به دې باندې نه پوهېږو چې کوم شی مونږ تاریخ تېری واسطه مربا هم اخیستی ده مثال مستې هم اخیستی دي شودې هم اخیستی دي چې مریضان شول د ډاکتر ته راوړو ډاکترانو مس ډاکتران خو نشته دي چې وایي چې یاره دغه مرض
له بازار نه د تاریخ تېر شوو خواړو ټولول د دولت کار دی نو ځکه خلک له دولت نه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې ځینې دوکانداران په تاریخ تېر شوو خوړو باندې بله داسې نېټه لګوي چې خواړه تازه وښي.
اول خو یې په ګمرک کې باید مخنیوی وکړي که ګمرک یې نشي کولی نو بیا دغه د سړک د سر خو باید ټول کړي خو اوس دلته داسې جالي کارونه هم شروع کړي یا تاریخ په جای باندې که تاریخ څونه تیرې دوی په باندې یا سولول معلومیږي نه یا که معلومیږي داسې یو شی په نوشته کړي چې تاریخ یې ورته نوی کړی نو په دغه حساب باندې مونږ غوندې خلک هم غولیږو پکې اوس یو تعداد دي دا مواد راوړي ده په ګندو کې اچوي رنګارنګ شیان راوړي وهي لکه نوشیجان کوي روجان هغه په باندې سبا که مریضانې وي شپخانې پې ډکې دي څوک به ووایي چې دا شی لري
کوم خواړه چې نېټې تیریږي د هغو تاریخ لیدل ضرور دي. که څوک سواد نه لري نو له هغو کسانو نه مرسته غوښتل چې په لیک او نېټو پوهېږي ګټور کار دی. د کابل اوسېدونکی ولایت خان چې سپین ګیری دی او په لیک لوست نه پوهېږي همدا کار کوي.
یا قیماغ یا شودې یا بل شی هر شی چې خوراکه یې که نه تاریخ تېر شوی نه پوهېږم. بیا په لار کې کوم باسواد سړی هغه ته وایم چې راځه وروره دا تاریخ ته وګوره چې تاریخ تېر شوی دی که نه ده تېر شوی. هغه بیا ګوري را چې تاریخ تېر شوی دی سړی ته ورانۍ کوي که نه مریضېږي سړی خرابېږي سړی په دې شي کېدای شي چې انسان له منځه لاړ شي بیا بېرته دوکاندار ته وړم.
د خوراکي موادو د تاریخ یا نېټې کتل او چک کول د عامې روغتیا د وزارت کار دی. د یاد شوي وزارت د نظارت د څانګې مسؤول ډاکټر خسرو یوسفزي نه مو پوښتلي چې دوی په دې برخه کې څه کړي.
دې دپاره یو سیستم وجود لري چې هلته د عامې روغتیا وزارت د نمایندګانو دخانه په ګمرک کې د خوراکي موادو نه سمپل اخیستل کېږي. که د استفادې وړ و هغه به بازار ته عرضه کېږي. پاتې شو په بازار کې که دغسې مواد پیدا کېږي د هغه تاریخ تېر شوی د استفادې وړ نه وي د دې دپاره وزارت صحت عامه یو ریاست لري د صحت محیطي په نامه یو ریاست دی. دغه پرسونل وخت په وخت وځي بازار ته هغه چه کوي که دغسې موارد سره مخامخ شي لکه چې شوی دی په ټنونو مواد وزارت صحت عامه حاضر کړی دی سوځېدو وړ هغه سوځېدلی دفن کېدو وړ هغه دفن شوی دی په ولایتو کې هم چنان.
ډاکټر یوسفزي وویل چې د دوی مسؤول کسان وخت په وخت په مارکیټونو او دوکانونو ګرځي کوم خوراکي مواد چې تاریخ تیر شوی وي ټولوي خو بیا هم ولې په بازار کې تاریخ تیر شوی خواړه لیدل کېږي. ډاکټر خسرو یوسفزي په ځواب کې وایي
مشکل دا دی چې د افغانستان سرحدات یعنی ډیر مواد دي چې د ګمرک د لارې نه راځي د قاچاق شکل راځي بس یو دم بازار ته ارزه شي که مثلا د ګمرک د لارې نه دا ټول مواد راشي هغه خو مونږ چکوو خو خبره دا ده چې د افغانستان سرحدات ډیر مشکلات لري قاچاق په ډول دغسې مواد را داخليږي هغه بیا هم ټیمونه دي چې هغه وزارت صحت عامه کسان دي چې هغه چکوي وخت په وخت کله په برابر شي او اخلي او هدري
کله چې خلک له تاریخ تیر شو خوړو سره مخ کیږي څه وکړي. بیا هم ډاکټر یوسف زای
د افغانستان په سلور دیش ولایتو کې زمنګ بخښونه فعال دي پېشنهاد لرم خپل خلکو ته کچېره دغه سه مورید سره مخامخيږي فوري دی وزارت هغه صحت امین نمائندګي ته دی خبر ورکړي هلته دی لاشي دستي نفر توظیفيږي دا شی قرنطینه که واقعا تاریخ تیر وي هدر ته لیږي او بل چې دغه شیان اخلي دغه شیان نو استفاده کوي هغه تاریخ حداقل وګوري کدوی سواد نه لري نه پیږي یو بل کس ته دی وخی
د ځین خوراکي مواد تاریخ یا پاک شوی وي او یا هم داسې لیکل شوی وي چې اخیستونکي نشي لوستلی د ډول خوړو پاک له هم ډاکټر یوسف زای وایي
اصلا چې پاک شوی هغه هیڅ قابل د استفادې نه کغه په هر وجه خوراکي مواد بسته کنه غا تاریخ کې پاک شوی هغه هیڅ د استفادې وړ نه دی ولو کغه درې ورځې مخکې جوړ شوی ځکه هغه مونږ ته اطمینان نه ورکړي چې نه نه درې ورځې مخکې را جوړ شوی دی بلکې دوی مشکوک تاریخ ګوري دغه په خپل مشکوک دی نو د خپل مشکل پیدا کی دوی د ترې استفاده مونږ کی داخله را ده او بل دغه خصوصا د بعض غذایی یا خوراکي مواد دغه بسته چې بازارونه ترازی دا اکثرا تاریخ تیر وي استر په ارزش ولري تاریخ تیر شوې بلس په دوی ته ورکی دوی خپل هم پیږي چې دا ارزش استر په دې داسنګ ماته بلس په ورکی سیس کې مشکل شته.
دا چې د ډاکټرانو له نظر تاریخ تیر شوی خوړو کمیسي ستونزې رامنځته کوي په دې اړه هم ډاکټر خسرو یوسف زای معلومات راکوي
خصوصا اول هغه خوانداده چې د غذایی تسمم سره مخامه بعضی وخت سی وشي چې جدي میکروب هغه کی کنه طبعا هغه مشکلات پیدا کوي د څه خډیر کیسونه راځي شفخانو ته ملي شفخانو ته په کابل کې هم داسې پرایوټ پرایویټ شفاخانو ته هم په ولایت کې شفاخانو ته مراجعه کړي. زه په خپله مثلا داسې یو کیس سره مخامخ شوم، زمونږ دوستانو د جملې څخه داسې یو هغه نه استفاده کړې او بالاخره تسموم سره مخامخ شو، ډېر لویه روغتیایي ستونزه ورته پیدا شوه. ما په خپله ویو ابن سینا عبدالشفخان ته داسې کیسونه ډېر را پیدا کړي.
ډاکټر یوسفزی او سوداګرو ته چې تاریخ تیر شوي خواړه افغانستان ته راوړي وایي په دې کار سره په خپل لاس هم خپله ده او هم هغه دنیا خرابوي.
دی که د نورو په رنځ کې خپل راحت لټوي دا د انسانیت د نظر هم غلطه خبره ده. ټول دا رایي بالاخره یو ورځ د نه پاتې دی. د انسان د ژوند سره لوبې کول دی کله د دې بالاخره بیا ځواب ورکولی شي د دې لوی ستونزې چې خلکو ته پیدا کړو دا ظلمې روا وګڼه په خلکو باندې دا لویه خبره ده. د اسلام د نظره او د خپل هغه آخرت ته باقي چې څوک دا کار کوي د یو سو روپۍ ګټې په خاطر چا وړی تر دا اوسه پورې د دنیا د پیدایښت نه تر دا اوسه پورې دغه پیسې چا ځان سره وړی دی؟ خدای به مې ورځ مري بالاخره هغه پیسې به هم دنیا ټول به د ده نه پاتې وي. مګر دی چې د یو انسان ژوند سره یې لوبې کړي هغه خو ډېره لویه خطا ده.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، خوښ تاسو هم لیدلی وی چې ځینې کسان خپل ماشومان هر ځای کې هغه دی بیولي وی کنه وی بیایي. د مشرانو په باور د ماشومانو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی هغه خپل کور دی. خو دا خبره ډیر کسان له پام نه لولي. خپل کوچنیان واده، فاتحه او داسې نور مراسمو ته چالته د کور خلکو سره نور راغلي میلمانه هم پتنګ وی بیایي. د کندهار له اوسیدونکو مریم توخی او د کابل له اوسیدونکو نجیب ناورو چې فاتحه ته د ماشومان راوستل کومې ستونزې رامنځته کوي؟
دا اوړل د ماشومانو هیڅ اړینه خبره نه ده. هغه په خپل غم باندې بوختي. هغه نشي کولای چې د یو خانه د دې ماشومان ته پام وساتي او خانه دوی ته هیلم دومره کې چې دوی مشران ته پام وساتي او هیلم دي د دوستانو چې کله دغه سي یعنی مراسم ته ځي کغه د خوشحالي مراسم وي کده فاتحه مراسم وي نو د ماشومان د وړل نه ډډه وکړي. هغه جاړي پاغه مراسم کې هغه یو څغواړي هغه به څغواړي چې چاته وایي ماشومان مراړو خته باندې خفکیږي خپل په کور کې یو خدای دې چې موږ کور په بلاکونو کې ده. نو هغه تشناب تل راتل هم لوی ستونزه چې باید یو کس هات مندي سره وي چې هغه راهنمایي کې هغه بوزي
التا په سالون کې یو غری و رامنسته شي چې ماشومان کله یو خنځی بیل خواته هغه قاری چې التا قران وایي هغه هم په عذابه وي. په ما کې حتی غږ وکي قاری چې ماشومان مزان سره وساتي قاری التا قران وایي سوره وایي خو دوی خپل منس کې سره په سیګي سره خبرې کوي.
پر روانی لاس هم دغه او ویر مراسم ته د ماشومان بیول مناسب کار نه دی ځکه التا ماشوم هغه خلک ویني چې جوړي په ماتم ناس دي نو دوی هم خفکیږي ورته زوريږي. برهنا اهدی چې د ماشوم د اروپا هنه پاکل معلومات لري پر روانی سان فاته د ماشوم بیول ردوی
هر ځای د ماشوم ځای نه ده. من کوله شم ماشوم د سیو محیط وې چې غلطه فضا آرام وي خوشحالي وي. فاتحه په مراسم کې د ماشوم د پاره ټک البته هیڅ مناسب نه ده. په دې روحي باندې ډیر زیات بد اغیزه کوي. د دې روحي جره زیات ضعیفوي د کمزوري کوي د کمزورته کوي او په دې خاطر چې تل غم وي الته فریاد وي الته د اوچا د زړه ټوټه د منځ ته لوي نو تاسو ځای کې د ماشوم د پاره نه یوازې فاتحه هر هغه ځای چې پغی کې درد وي خفګان وی پلو چې موږ جوړو چې کله کور ته راځو د فاتحینه څنګه زموږ حالت خرابي ډوډۍ نشو خوړلې د کور غړي سره نشو غږیدل ځکه موږ غم لیدل تل دی او چا مرګ موږ لیدل. نو تاسو فکر وکړئ چې په ماشوم باندې د څومره بد اغیزه کوي. هغه دم دا وس نه مات شو کنه خسته کم کین چې په زړونو کې ډېر امیدونه او ډېر هیلې ډېر ارزوګانې په زړونو کې لري او ډېر ژوند ورته پروت دی او د څه ځای ته دی نه وړي چې هغه افسرده شي غم وګوري خفګان وګوري.
ګلبیبي چې شپږ ماشومان لوی کړي وای کته په کور کې اوازې و خو بیا هم هیڅ کله ماشوم فاتحه او داس نور مراسمو ته نه بيول
زه چې خپل دعا وته تلم ماشومان منه دی بيولې ځان سره بد ده کنه خو دوا وخت کې سخرات وای هر ځای په غم ناستي جګر خونه کوي یا خادي خاګر دی پیالي چپکې ډوډۍ غواړي ناشته څنګه نه پریز څوکین خو شاو غلا شاو مکه او کیناو هیڅ خبر نه دی ماشومان ته چې ته دی مان دی بيول دعا خاص کنه دعا ته خو وای دې سپونس.
قدرمنه دوستانو اوس تمثيلي ټوټه اروپا تمثيلي ټوټه کې د غوښتنو په اړه خبرې شوې چې د کور کار په ماشومانو کوي. په تمثيلي ټوټه کې صادق سپین غر ستاري امینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
اخ
خخزی تاول شو زده ملالی کرزم زوی سوزی دلی ولی چه خبر و خیریت و؟
دی ملالی زوی بندی خدای فضل کرده چه دیر ندست وزی دلی
ولی چه پسی و؟
خوری ملالی نخوتم خبره ای چه خوان دی کلا دلتایی او کلا بهر تا زی او سی خوان نست بهر کی دا نو چه آقا بهر تلاش دیتا ای خدای وار کی دانو کره روی دایوی ما شمانو توایی او بکی دای ما شمانو توایی ورزی مگیر او رای پخی که ما شمان توایی ورزی اگه پخی که بس اغا ما شمی جکسوی دا پا گازی او بایشی اغا جوش او با اربند چپس سوی دی
خدای پزل پر کاری دی چه گاز ندی ورخستی
او هم خور سواد هم دی خورده
نه خدای جنه که او رو را دا توایی دا هم دست نده شکل دی خپل کار بار مختبیایی
او سره یا دی تا کل ما شمان سوی دی خدای دیگه سات نکایی
خطو کم اکڑا خزی تا پتو کم نپویگی خواه بیا شفاخانی تا وڑو
او را که کسرای عزیز ملالی تا گورم نو دازره می دستی ور تا رایی شی چی یواری می داخل دباولی وای
ولی؟
حق لدی چی بیا دبایی بیا کارا تنبایی او ماشوم تای چی توسط اگی پخیه که ماشوم تای وسط تا چای دم که ای آقا گاز لگوالی سی برکی ونی سی گاز وار واخی
زوار اخلم پختنی تا دیزوی دی تشت دی کوتی پا مخ که ای خیده لگیا دا دوارانی کالی ور تا چولی اما اگا دی کوتی پا مخ که منزی دورتا هم چی ولی وخوری وای بیرون یخ دا
دا چنگ شزت دا خدای روی دی
خطاشناب لری خدالیز لری
تا ماشی میوگره بیچار آدیوی سوزی دا خدای روی دی خو مجرم مندی و مجرم ماشو من دولو دا تو اولو رس با موسر از غستم کار با مکم
ازادی رادیو تا وقت
نیستیم. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is resurging up for some more.
If you are listening to безопасности и особенно властям региона,
wir haben ausführlich auch die Afghanen.
او سرټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام حکومت غواړي چې په خلکو چلور ډول بیمه جبري کړي څومره خو حکومت دې څومره د خلکو له غمه مړ دې خلق جبران بیمه کوي چې پراتلون کې کې لستونځو وساتی خو کارپوهان به بل نظر لري اوایي چې حکومت تر اوسه ځان نه دی بیمه کړی نو خلق خواران به څنګه بیمه کی د خپرونې په پیل کې درته د دولتي او شخصي ځمکو او ملکیتونو د لوی غاصب د افشا کولو او محکمې راپور لرو او په راپور کې به واورئ چې حکومت لوی غاصب ته څه ډول جزا ورکوي
خاغلی او اغلی او خبر یالانو لکه څنګه چې دا ډیره موده زموږ وادوال او مطبوعات ته دی غوښتن کې دي چې د ځمکو د غصب اداره د یواد په کچه لوی غاصب خلکو ته ور وپیژني او رسوای کړي نو له نیکه مرغه نن هم دغه وخت را رسیدلی دی د یواد د دولتي او شخصي ځمکو او ملکیتونو دغه لوی غاصب هغه شاغلی دی چې په مرکز او ځینو نورو ولایتونو کې له دوو دریو لکو جریبو څخه زیاتې ځمکې په زور غصب کړي دي او نوموړي په خپل جرم اعتراف هم کړی دی د نوموړي غاصب د غصب کړي ځمکو ټول مشخصات په دغه دوسیه کې قید شوي دي نوموړی غاصب به ډیر ژر د خپلو اعمالو په جزا ورسیږي مبارک موسا
لوز بارک د بارک تلویزیون خبریال که مهربانی وکړئ او د نوموړي غاصب نوم واخلئ
معذرت غواړم معذرت غواړم موږ د چا نوم نسو اخیستلی ځکه کیدای سي چې نوم اخیستل یې انساني کرامت او شخصیت ته تاوان واړوي چې موږ نه غواړو د یو چا انساني کرامت او شخصیت ته تاوان واوړي که څه هم د ځمکو لوی غاصب وي یا بل هر څوک
اوبخی صاحب دومره خو ویلی شئ چې نوموړی د ځمکو لوی غاصب د حکومت جکپوره چارواکی دی او که وړوکی
که ووایم چې لوړ پوړی چارواکی دی نو هم به دروغ نه وي، او که ووایم چې لوړ پوړی او مهم چارواکی نه دی نو زه په هر صورت له دې زیات نور نسم مشخص کولی. زیات معلومات به له محکمې څخه ترلاسه کړئ. په مخه مو ښه.
د هېواد د آزادو نیمه آزادو لږ آزادو مطبوعاتو راغلیو استازو، محکمې د څارنوالۍ د معلوماتو تحقیق او تفتیش تر لوستلو او د متهم په اړوند له مکملو پوښتنو، ګروېګنو او څېړنو وروسته د هېواد په سطحه د دولتي او شخصي ځمکو او ملکیتونو لوی غاصب تشخیص په جزا محکوم او زندان تور معرفي کړ. او دا د هېواد اداري فساد، زور زیاتي او چور په تاریخ کې لومړی پیښه ده چې د هېواد دولتي او شخصي ځمکو دومره لوی غاصب په یوه علني محکمه کې په جزا محکوم او زندان ته لیږل کیږي.
زه پیکې د اوربل تلویزیون خبریاله، دا چې محکمې دومره غټ کار کړی ده نو ټول ډیر خوشاله یو، او د دومره لوی کار او غټ جرأت کولو مبارکي درته وایو.
مننه.
د ما پوښتنه دا ده چې دغه لوی غاصب څوک ده، که یې نوم واخلی؟
نوم یې په ډېر معذرت سره چې موږ د دومره لوی غاصب نوم نه اخلو، او هغه د دې لپاره چې دغه شخصیت ته توهین ونه شي. کار څه کړی دی خو بیا هم د دې هېواد یو لوی او مطرح سیاسي او ملي شخصیت دی، نو که زحمت نه درته کیږي د نوم پوښتنه له زندان څخه
وکړئ.
وبخی د څه لپاره متشریف راوړی دی؟ مو حکومت باتی کنفرانس نه دی راغوښتی؟
د مرکزی زندان لوی قماندان صاحب، موږ د مطبوعاتو استازی د دې لپاره راغلی یو چې د دولتي او شخصي ځمکو د لوی غاصب نوم واخلی، چې دا دومره لوی او غټ جنایتکار کوم محترم دی؟
د کوم لوی غاصب؟
هغه چې تیره ورځ محکمې په جزا محکوم کړی او دلته را لېږلی دی.
هغه خې
اوسب
ګرانا، دا هغه لوی غاصب نوم موږ ته هم نه دی معلوم، ځکه محکمې یوازې په جرم د محکومېدو دوسیه را لېږلې ده، او هغه هم داسې دوسیه ده چې د نوموړي لوی غاصب زیاتره مشخصات پکې لیکل شوي دي، خو له نوم لیکونه یې په دې خاطر ډډه شوې ده چې د نوموړي ښاغلي انساني کرامت او شخصیت ته توهین ونه شي.
نو تاسې به د هغه دوسیه زنداني کوئ؟
او فعلا خو همدا کار کوو، او هغه هم د نوموړي د انساني کرامت په خاطر.
هر خپلار زوی ته د کاروبار په اګه د خپل تجربو څخه ورزده کوي، او په دې ډول به زوی سبا ته لکه د پلار په خپل کاروبار کې خه ماهر وي. د همدغه سی یو زوی او پلار په کاروبار مو خبرو.
وعلیکم چنار.
څه وایې دادا؟
سبا ته زه دکان ته نه درځم چې پام دې وي څوک لا درڅخه ودی کې.
ښه، ته ولې ناراضي؟
بچی، یو ځل دې د بابا پوښتنې ته ورځم.
ښه، بېغمه اوسه دادا. هغه نوی چای مو چې راوړی دی هغه څنګه کوم؟
آفرین زویا، ښه دی چې را په یاد دې کړ. هغه یو څه په راوا کې واچوه، څه یې په ټوکرۍ کې واچوه، او څه یې په بوتل کې واچوه.
ولې درې ځایه واچوم؟
کم عقله، درې ځایه د دې لپاره اچوو چې بیا یې په درې جلا جلا بی وپلورو.
دادا، څه رقم یې په درې جلا جلا بی وپلورو؟
ولې هغه بل ځل دې ایر شو کم عقله، نو دې ککرۍ په کار واچوه. هغه یو ډول چای بوچې درې ځایه اچولی وو، او په هر یوه مو جلا بیه ایښې وه، په یادې شو؟
ښه، هغه ښه یې.
ایله پهله چې پوه شوې، د روه کیلو په 200 افغانۍ یې ورکوه، فکر دې دی؟
او دادا،
د ټوکرۍ په 200 افغانۍ ورکوه، او د بوتل په 250 افغانۍ، پوه شوې؟
او دادا، پوه شوم.
دا څه وایې وسړی؟
رښتیا وایم ښځې، هغه بل ځل مو همدغه چل کړی و، له ټولو چایونو څخه همدغه هم جل خلاص شو او هم یې ښه ګټه وکړه.
ولې خلک یې نه پېژني چې درې واړه یو ډول دي؟
تر تا مې جار کې نه، خلک خوارانی چیرته پېژني؟ هغوی د بوی له مخې پېژني او خوښوي یې.
څنګه؟
څومره ساده ښځې. خلک ګمان کوي چې کوم چای ډېر قیمته دی نو هماغه ښه دی.
راځئ چې اوس د یو خیاط دوکان ته لاړ شو چې هغه څه کوي.
وروره، کرایي جامې لرې؟
او دغه دي خورې، همدا اوس مې ګنډلې دي، آخرین ماډل دي.
کرایي څو ده؟
کرایي د تا لپاره په شپه 200 افغانۍ.
200 افغانۍ خو ډېرې دي، 150 افغانۍ به درکړم.
د څو شپو لپاره یې وړي؟
د درې شپو لپاره.
دا څومره اوږده دی چې درې شپې دوام کوي؟
واده یوه شپه دی، خو دوه شپې یې د وړو د پلار دپاره په کور کې اغوندم.
صحیح ده، خو چې خراب یې نه کې، که نه تاوان یې بیا نشي پرې کولی.
ځه بېغمه اوسه، خرابوم به یې ولې.
سمه ده، دغه دې تیارې مې په پاکټ کې درته اچولي دي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلې خورې.
خیر اوسې. هغه جامې خو به مې تیارې وي؟
دا خو مې یو ځلې په ځان هم وننه وي چې برابرې دي او که نه.
دا څه وایې خورې؟ وایم پوره دی تا په اندازه دي.
ما ویل هغه د ما جامې تیارې دي که نه؟
اوس پوه نه شي، او که پوه شوه چې د دې جامې په کرایه ورکوم نو په خدای چې خبره خو مې ان تر پولیس او ماموریت ورسیږي.
تا ته وایم.
پوه شوم، خو ډېرو بغه چې لا نه دي جوړې شوي.
ښه نو زه لاړم، د خدای په امان.
زه په مخه دښه خورې. زه
ولې خو همدغه نن یې وعده وه.
وخورې، وعدې خو حکومت هم ډېرې کوي، خو پوره کړې وام نه ده.
د حکومت وعدې پرېږده، د خپلې وعدې خبرې کوه.
زه 4 ورځې وروسته راشه، تیارې به مې درته ګنډلې وي.
ولې 4 ورځې؟
4 ورځې وروسته به د ټولو ارمان پوره وي.
پوه نه شوم.
ما پسې ګرځه خورې. آسې دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، هیله زرمتی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او کندهار 22.
نادان ما پیش کے منم چه زین رازم پخیالا پخاطر کی خوزبای دستر گو پلی موک گر زبما لا دمر میں آدی کی چه سم رہے ربما نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا دمر میں آدی کی چه سم رہے ربما نادان ما پیش کے
پمینا مینا تاڑا جبا خبر غپ مینا مینا پڑا جبا خبر پیات کے دجون تراخ وقت نہ تیرا بما لا تم رمی آتی کی چی سم رہے ربما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رمی آتی کی چی سم رہے ربما نادان ما پیش کے پدستر گو بیاو نکڑم دیدن رندے دیوی امدا سے چھے بلتا غڑبما لا دم رمی آدھے کی چھے سم رہے روما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چھے میندر سب ربما لا دم رمی